رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو دویم ماخمنی خبرونه کې ز ګالیا رانا نورسانی درته هرکلی وایم. د خبرونې پیل د دې ساعت د سیمې او نړۍ د خبرونو سره کوو.
السلام علیکم ز خل خانم. پاکستان ویل دی چې په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې په لار کې ډېرې ستونزې او خنډونه شته او له دې وجې اسلام آباد دغه هڅې پر مخ وړلو کې له احتیاط څخه کار اخلي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه پر ورځ د امریکا ژغ سره خبرو کې دا خبره کړې ده. محمد فیصل ویل چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې د سولې لپاره په هڅو بوخت دی او له دې وجې د څلورو هیوادونو سفر یې وکړ چې ټول په یو پاڼه کړي. شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې د سیمې څلورو هیوادونو افغانستان، ایران، چین او روسیې ته سفرونه کړي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر د چهارشنبه پر ورځ په ماسکو کې له خپل روسي سیال سره ولیدل. شاه محمود قریشي له سرګی لاروف سره د خبرو پر مهال روسیه د پاکستان یو مهم شریک وبله او د سیمې د امنیت په برخه کې د دغه هیواد د رول ستاینه وکړه. ښاغلی قریشي همدغه راز د افغانستان ستونزو د هوارولو لپاره د غونډې د جوړېدو په برخه کې د ماسکو د هڅو مننه وکړه. د پاکستان د بارنو چارو ویان د هغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې خبرې امکان شته چې طالبان او افغانستان حکومت مخامخ خبرو اترو سره سرکشینی او خبری وکړي، هغه په ځواب کې ویل چې په دې تبصره نسی کولی ځکه چې د احتیاط څخه کار اخلي، خو د هغه په کول په راتلونکو ورځو کې به ښې خبرې راسي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپلې کابینې کې له هغه وروسته بدلونه راوستي چې د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژلو وروسته نړیوالو سخت غبرګون وښودی. د سعودي دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې پاچا سلمان د کورنو چارو وزیر ابراهیم الاسف د بارنو چارو وزیر ټاکلی او عدیل الجوبیر چې د 2015 کال راهیسې د بارنو چارو وزیرو لرې کړی. دغه راز پاچا سلمان د ملي ګارډ رئیس شهزاده متیب بن عبدالله د عبدالله بن بندر د بن عبدالعزیز پر ځای ټاکلی دی. د دې نه علاوه پاچا سلمان د هیواد سیاسي او امنیتي شورا د بیا منظمولو امر هم ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ عراق ته د یو ناڅاپي سفر نه وروسته پرون د پنځشنبه پر ورځ بیرته امریکا ته راستون شوی دی. تر دې وړاندې په ډونالډ ټرمپ له دې کبله انتقادونه کېدل چې ولسمشرۍ تر رسېدو وروسته رئیس یې په هیڅ جګړهییزه سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدل نه ده کړي. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. پام وکړئ د امریکا ژغ د خبریال د رپورټ غټوکو ته چې ګالیا رڼا یې تاسو ته دراوړي وي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې یې له کرسمس یوه ورځ وروسته په ناڅاپي سفر عراق ته ولاړل. دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس ټرمپ د لومړۍ میرمنې سره یو ځای یو بحران ځپلي هیواد ته د خپلو عسکرو لیدو ته ورځي.
موږ د الاسد اډې ته راغلو چې د امریکا د خوندي، قوي او آزاد ساتلو لپاره هر هغه څه چې تاسو یې کوئ د زړه له کومې تاسو مننه وکړو.
ولسمشر ټرمپ دا سفر په داسې حال کې کوي چې د امریکا ځینې حکومتي ادارې د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د نه تصویب کېدو له امله بندې دي. تېره اونۍ ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه چې سوریه کې داعش ته ماتې ورکړې او امریکایي پوځیان له هغه هیواد څخه راوباسي. د هغو راپورونو په اساس چې تر اوسه تایید شوي نه دي، سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته دنده سپارلې چې څه ناڅه 10,000 پوځیان له افغانستان څخه راوباسي، خو امریکایي جنرالان وایي له دغه هیواد څخه د عسکرو د ویستلو امر نه دی شوی.
پاکستانی چارواکي وایي چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او 101 کسان منمول خروج اعلانوي. دا پریکړه په پاکستان کې د مالی فساد او د پیسو سپینېدو له مسلې سره په تړاو شوې ده. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري پرون د پنځشنبه پر ورځ ویل چې فدرال پولیسو څېړونکو په دې باور دي چې آصف علي زرداري جعلي بانکي حسابونه درلودل. آصف علي زرداري د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی دی. د اطلاعاتو وزیر ویل چې دوی هیله لري چې آصف علي زرداري به د تحقیقاتي ډلې سره همکاري وکړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د حکومت د پریکړې په تړاو تبصره ونه کړه، خو د اطلاعاتو د وزیر د خبري کانفرنس وروسته ویل چې دای د حکومت د اقداماتو څخه نه ډاریږي او ویل چې له دې مخکې هم دا ډول هڅو مقابله کړي او اوس به هم کوي. د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو ډلې بي ال اي په کندهار کې د خپل کمانډان اسلام اچو په یو برید کې وژل تایید کړی دی. جنید بلوچ په یو خبرسي بیان کې وایي چې اسلام اچو د 25 کلونو د بي ال اي مشر کوله. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. او اوس د خبرونې لمړی مطلب. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لا تر اوسه یې د راتلونکي کال د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډولو په تړاو وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو ښایي د ځینو ارزونو وروسته د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډېږي. بل لور ته د ولسمشرۍ احتمالي کاندیدان د کمیسیون دا ځنډ د اساسي قانون پر خلاف بولي. رحیم ګل ساروان راپور لري په دې اړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د نیټې په تړاو لا هم وروستی دریز نه دی نیولی. دا کمیسیون وایي له سیاسي ګوندونو، حکومت، مدني او څارونکو بنسټونو سره په سلا مشورو پوښتي چې د حمل د یو دیرشمې نیټه ټاکنو ته برابره ده او که نه. دا کمیسیون د بایومیټریک د رای ورکوونکو د لیست، امنیت او بودیجې په دوهم ماموریت هم بوخت دی. ارزونه کوي او احتمال د دې ښیي چې ښایي ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي.
مشورتی ناستی همدارنګه د مختلفو اکشارو سره فعلاً جریان لري چې پاغه کې حکومت ته نړیواله ټولنه د سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه او په کل کې د ملت نخبگان دي، تر څو موږ وکړای سو د سلام مشورو څخه وروسته یوه جامع، یوه بشپړه او معقول دریز د ولسمشری ټاکنو د پاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي.
احتمالي کاندیدان چې د ولسمشری د ټاکنو لپاره یې له کمیسیون نه معلوماتي ټولګې اخیستي وایي که په ټاکنو کې ځنډ راځي دا د اساسي قانون نقص دی او د حکومت د نامشروع مودې زیاتول دي. د ولسمشری احتمالي کاندید ډاکټر فرامر ستمنه وایي په ورځنیو تصمیمونو او سلیقوي چلندونو نه باید ډیموکراسۍ ته زیان ورسیږي.
انتخابات خوب است که در سر وقتش برگزار بشه، چون
خبر داوی چه انتخابات په خپل وقت وشي. ځکه کمیسیون دا تاریخ له مخکې اعلان کړی. دا د دې ښکارندوی ده چې کمیسیون د ټاکنیزو مهالویش د تدوین سم ظرفیت نه درلود. بله دا چې آیا په درې میاشتو ځنډ کې کمیسیون د ظرفیت څښتن کیدای شي؟ زما باور دا دی چې د کمیسیون په شته ظرفیت باید اتکا وشي.
ټاکنیز څار بنسټونه بیا وایي د ولسمشری د ټاکنو د ځنډولو لپاره ګڼ لاملونه شته.
کمیسیون برنامه نه لري. کمیسیون د راتلونکو ټاکنو لپاره اصلا آماده نه ده، چمتووالی صرفا په خبرو کې ده او په عمل کې څه نشته. نړیوال ټولنه په دې باندې قانع نه ده. هغه برنامه غواړي، په عین حال کې غواړي چې خالي درسونه باید تکرار نه شي او دا په وضاحت سره باید د میز په سر باندې ورتعریف شي. د افغانستان حکومت وایي چې موږ ولسمشر ټاکنو باندې صرفا به اکتفا ونه کړو. ولایتي شوراګانو ټاکنو، حتی د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو هغه هم یادوي چې هغه هم باید دغه ټاکنو سره هغه یو ځای ترسره شي او کمیسیون دغه څخه ځان باسي.
په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون وایي چې تر اوسه 30 کسانو د ولسمشری ټاکنو لپاره له دې کمیسیون معلوماتي ټولګي ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. ننګرهار کې یو شمیر متعرضو نماندانو له ټاکنیزو کمیسیونونو څخه غوښتنه وکړه چې پاک کرایې له ناپاکو بیل کړي، کنه نو لاریونونه به وکړي. نور حال زبیولا غازی را کوي.
یو شمیر موترز نوماندان چې د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې راټول شوی ویلې لومړنی اعلان شوی لست نه مني، ځکه د ډیرو نوماندانو رای ورکی شوی او یا نورو ته رسیدلی دي. دوی وایي له بایومیټریک پرته رایې دې باطلې شي او که د شفافیت تضمین نشي کېدی نو په ننګرهار کې دې بیا ځلې ټاکنې وشي.
له بایومیټریک رایو پرته رایې نه منو. غوښتنه مو ده چې غیر بایومیټریک رایې دې ټول باطل اعلان شي. دوهم، هغه رای چې په ننګرهار کې استعمال شوی دی او هغه رای چې د کمیسیون لخوا خپره شوی دی، ارقامو کې ډیر زیات تفاوت موجود دی. غوښتنه مو ده چې ټول رای دې له سره وشمیرل شي، تفتیش دې صورت ونیسي. هغه عاملین چې په رایو کې ګوتې وهل دي په ګوته شي، عدلي او قضایي ارګانونو ته د معرفي شي او راپور یې بیرته له ولس سره شریک کړی شي. د افغانستان له حکومت، د نړیوالو اداراتو، د انتخاباتو د کومک کوونکو هیوادونو څخه مو غوښتنه ده که چیرې د انتخاباتو شفافیت نشي تضمین کیدلی نو د ننګرهار ولایت رای دې باطل شي او له سره د شفافې ټاکنې ترسره شي.
ولسي جرګې ته خزینه نوماندې مقدسی احمدزی هم هغه اسناد رسنیو ته وښودل چې وایي رایې کمې شوي او بل نوماند ته رسیدلی دي.
زموږ خبرې مستند دي، په دې باندې موږ په شپو شپو کار کړی دی. دا ټول هغه اسناد دي چې په دې کې له یوې نه زر جوړې شوي دي، له دوو نه 200 جوړې شوي. ټول اسناد موږ مستند لرو چې موږ رایې راکمې شوي دي، حتی زموږ محلونه سکیپ شوي دي، ډیټابیس ته نه دي اپلوډ شوي او زموږ رایې کمیسوی دی او غوی ته په مقابل کې راج ډیر سیوی دا یواز یو د سینه د امنګ سره په صلحاو د سیډ یو پدې کې نه یواز د خزینه بلکې د ټولو نارینه و راي ستې کمیسوی او په مقابل کې نور ترای دی
ننګرهار کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي مشر شکیب کامجو نن وی خبري ناست تول او یاده سې شکایتونه سب کړی چې ممکن یو شمیر په دویم لسکرا ولويږي
یو چې شکایتونه دلته ولایتي کمیسون کې د ننګرهار د ټاکنیزو شکایتونو کې ناشه سب شوی دی او یو چې دا په کابل کې نوماندانو سب کړی دی سبر انده نوماندانو سره هغه نوماندان چې تر اوسه یې نوم په لست کې نه راغلی بله دې کې هیڅ شک نشته چې د اعتراضاتو پر مبنا کوم ابتدایي څېړنې چې تر اوسه موږ کړی دي ښایي چې ډېر تغیرات به په لست کې راشي هم په ښځینه او هم په نارینه
تیر ورځم یو شمیر نوماندانو او پلویانو یې د ولسی جرګې د ټاکنو په لومړنیو پایلو نیوکې کړې وې او وایي که ټاکنیز کمیسونونه غږ وانه وري نو لاریونونه به وکړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د نای په نوم د خبریالانو د ملاتړ یو اداروي د تیر کال په پرتله سکال د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 18% زیاتوالی راغلی. دا اداروي سکال افغانستان کې 40 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي او همدمره نور ټپیان شوي دي. په مکړی په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری د ریپورت ده.
د نوی پونو د افغان خبریالانو د ملاتړ یوې ادارې د 2013 میلادي کال په راپور کې چې نن د پنجشنبې په ورځ خپور کړی، دغه کال ته چې پای ته رسیدو ته څلور ورځې پاتې، د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی او د سوزو ډک کال په توګه یاد کړی دی. د نوی د دفتر رئیس عبدالمجیب خلوتګر خبریالانو ته دغه راپور د جزئیاتو په مهال وویل چې سږکال په افغانستان کې په مختلفو نتی پیخو کې 40 افغان خبریالان او درسنیو کارکونکو وژل شوی او 40 نور ټپیان شوی دي. خاغلی خلوتګر ویل چې 2013 میلادي کال کې نه په ټول افغانستان کې د افغان خبریالان په وړاندې د تاوتریخوالي ټولي یو سلاتنی وی پیخي سب کړی چې د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی اخی.
55% خشونت ها رو
د زور زیاتی 55% پیخو عاملین حکومتي کارکونکو او په حکومت کې دننه کسان دي. د 30% عاملین طالبان، 14% ناپیژاندو کسانو او 8% عام وګړي دي.
عام و افراد ملکی انجام داد.
نیوی په دې کال کې د رسنیو په 12 دفترونو باندې بریدونه شوي، نه خبریالان په بند کې ساتل شوي او د یوې رسنۍ مشر د وسلوال لخوا تختول شوی دي. د خبریالانو د بلاتر د دغه ادارې د راپور لمخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ د درې لوی ستونزو سره مخ دي چې امنیت، معلومات ته لاسرسی او مالی ستونزې پکې شامل دي. د نې ادارې له افغان حکومت څخه د خبریالانو په وړاندې د زوردیتی د پیښو د پلټنو او هم د نړیوال ټولنې څخه پر افغان حکومت باندې معلومات ته د لاسرسي د قانون د پلي کولو په برخه کې د فشار غوښتنه کړې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خبریالانو په وړاندې د زوردیتی د پیښو د ارزولو په برخه کې دا اداره ډېره جدي ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه څارنوالۍ په تیرو دوه کلونو کې د پخواني حکومت او د ملي یووالي د حکومت د کار پر مهال د خبریالانو په وړاندې نږدې ټولې دوسیې څېړلي او په اړه یې پرېکړې کړې دي. جمشید رسولي ویل چې په روان کال کې دغې ادارې ته د خبریالانو په وړاندې د زوردیتي ولس قضیې رسېدلي چې 14 څېړل شوي او محکمو ته هم استول شوي دي.
همیشه قضایایی که از طریق خبرنگارا و ژورنالیست
د خبریالانو کشفي او امنیتي ادارو لخوا چې کوم قضیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي په عادلانه ډول په وخت په اړه غور شوی دی. په مجموعي ډول سکل شاوخوا ولس قضیې چې ولکېږي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې دي په مرکز او ولایتونو کې څارنوالۍ ته استول شوي دي.
در ولایت هستن
د نه د ادارې د راپور وړاندې د دې میاشتې په لومړیو کې د بی پولي راپور ورکونکو سازمان آریسپ 2013 کال افغان خبریالانو ته د یو خونړي کال په توګه یاد کړی وو او ویلي وو چې په تیرو 12 میاشتو کې په دغه هیواد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړي. آریسپ د 2013 کال په خپل دغه کلنی راپور کې ویلي چې سکل په ټوله نړۍ کې زیات شمیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان وروسته ډېر خبریالان په سوریه کې وژل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
که څه هم 2013 کال افغان خوځو ته د تیر کال په څیر د خندونو او ننګونو ډک کال و، خو دغه کال کې افغان ښځې یو شمیر لاسته راوړنې هم درلودلې. په دغه کال کې ګڼ شمیر ښځې صحرایي محکمه شوې، ووژل شوې، د جګړو او وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې، کونډې شوې، او همداشان خپل اولادونه یې له لاسه ورکړل. خو یو شمیر نورې ښځې بیا وتوانېدې له سړیو سره یو ځای په لوړو دولتي پوستونو کې کار پیدا کړي، خاروالانې، موینانې او دولي مرستیالانې شي. لیمانیازۍ له کابله ریپورټ ورکوي.
په 2013 کال کې که څه هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې لږ وي، خو بیا هم له زرګونو ښځو سره تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4000 پیښې ثبت شوي دي. که څه هم دغه پیښې تیر کال 6000 ته رسېدلې، خو لا هم د تاوتریخوالي ډېر شمېر پیښې ښیي. په کورنۍ کې له فزیکي شکنجې نیولې بیا په محضر کې تر صحرایي محکمې پورې له ښځو سره تاوتریخوالی شوی دی.
د افغان ټولنې حقیقتونه او د تاوتریخوالي دوام څه د کوره باندې تاوتریخوالی دی، څه په کور کې، او څه هم د کار په ځای کې توهین او تاخیر دی.
خو په ښارونو کې هم ښځې ځان امن نه احساسوي. په دغه کال کې د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم یو شمېر غړو د فوټبال فدراسیون په نارینه غړو د جنسي ځورونې تور پورې کړ. د ښځو چارو وزارت وایي چې د افغان ښځو ژوند که څه هم بې خنډونه نه و، خو له لاسته راوړنو ډک کال و.
سږ کال د افغان ښځو دپاره په ټوله کې نشو ویلی، مګر تر ډېره حده د دوی د ظرفیت د جوړولو دپاره، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا دپاره، او د دوی د ژغورلو دپاره د تاوتریخوالي نه نسبتا ښه کال ویلی شو.
په 2013 کال کې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې 30% ښځو ګډون وکړ. د پارلماني ټاکنو لپاره څه باندې 400 ښځو د ولسي جرګې د 25% څوکیو لپاره ځانونه ونومول. په همدې کال کې د ښځو د ژوند بل مثبت اړخ دا و چې په حکومت کې د تصمیم نیونې په کچه د ښځو ونډه 10% او په نورو مختلفو ملکي کړیو کې د ښځو ونډه 6% ډیره شوه.
1500 میندې د مونږ په مختلفو ادارو کې کار کوي، او دوی ډیری بیا په معارف او روغتیا ریاست کې مصروفه دي. همدارنګه په نورو ادارو کې هم کار کوي. همدارنګه 4000 زده کوونکي مونږ لرو. یعنې د ښځو دسترسي معارف ته، روغتیا ته نسبتا ښه شوې ده. ولې ستونزې هم لرو، مثلا زموږ خویندې که بېسواده دي، بیا بېکاره نه دي. دوی ټول په مالداري او زراعت کې ډېر زیاتې مصروفه دي، ولې متاسفانه چې هغه کار دوی کوي د هغه نتیجه یا مزد نشي ترلاسه کولی، او هغه د خاوند جیب ته ورځي. نو زموږ خویندې تر هغو چې اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه نه کړي، نو دوی به ستونزې لري او له ستونزو د موږ سترګې نشو پټولی.
په امنیتي سکتور کې هم د ښځو ونډه ډېره شوې ده. دا مهال د افغانستان په اردو، پولیس او امنیت کې څه باندې 5400 ښځې په کار بوختې دي.
اگر خانمای پولیس ما داشته باشیم، چون خانم یک خانم در کده میتونه به حوزه یا ولسوالی
که خزینه پولیسانه ولرو، نو کولای شي د ښځو ستونزې حل کړي. یو ښځه چې ستونزې لري کولای شي په اسانۍ یوې پولیسي ښځې ته ووایي.
خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي چې افغانستان کې لا هم د ښځو حقونه نقص کیږي، او د ښځو په برخه کې د حکومتي ادارو او بنسټونو ګډو فعالیتونو د اکثریت ښځو ژوند نه دی بدل کړی.
هغه اندازه د ښځو په ژوند کې بدلون راغلی دی، دغه یو سوال دی. زه فکر کوم چې په هغه اندازه چې مصرف شوی د ښځو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. اوس ډیری کارونه چې د ښځو دپاره کیږي، زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي. هغه داسې کارونه دي چې هغه سافت کمپوننت ورته وایي انګریزان، یعنې ترینینګونه دي. د دوی د ظرفیت جوړونې دپاره ځینې سیمینارونه نیول کیږي، او بیلګه یې همدغه سمپوزیم چې هماغه ورځې تیره شي یا وخت یې تیر شي، ټول څه د کاغذ پر مخ پاتې شي، او ټول یو څه داسې نمایشي پروسه وي چې د رسنیو په مخ باندې هغه وړاندې شي. زه فکر کوم چې دا شان بدلون نه راوړي، که دوی همیشه په میکانیزم کار کوي، همیشه په یوه ستراتیژي کار کوي.
د ښځو چارو وزارت وایي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي، او ښځې توانېدلې چې د ظرفیت جوړونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له عراق څخه بیرته امریکا ته راستون شوی دی. هغه د الاسد په پوځي اړیکې وویل چې امریکایي پوځیان له عراق څخه نه راوباسي. د خبر نور جزئیات له احمد شکیب دوست نهرو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې له کریسمس یو ورځ وروسته په ناڅاپي سفر عراق ته لاړل. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ د امریکا له لومړی میرمن سره یو ځای یو بحران ځپلی هیواد ته د خپلو عسکرو لیدو ته ورځي.
We came to مبد الاسد اډی تراغلو چې د امریکا د خوندی قوی او آزاد ساتلو لپاره هر هغه څه چې تاسو یې کوي د زړه له کومې تاسو مننه وکړو.
ولسمشر ټرمپ دا سفر په داسې حال کې کوي چې د امریکا ځینی حکومتي ادارې د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د نه تصویب کېدو له امله بندې دي. تیره اونۍ ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه چې سوریه کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې او امریکایي پوځیان له هغې هیواد څخه راوباسي. د هغه راپورونو په اساس چې تر اوسه تایید شوي نه دي، سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته دنده سپارلې چې تل ناڅه 2000 پوځیان له افغانستان څخه راوباسي. خو امریکایي جنرالان وایي چې له دغه هیواد څخه د عسکرو د ویستلو امر نه دی شوی. پوځي چارواکي وایي چې د پوځیانو راویستل به په سیمه کې ګواښونه نور هم زیات کړي. د نظر د بیلوالي له وجې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس او د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا خاص استازي برید مکګورګ له خپلو وظایفو استعفا وکړه. په عراق کې میشتو امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د عسکرو له ویستلو دفاع وکړه او د داعش ډلې د ماتولو ادعا یې بیا تکرار کړه.
When I became president
دو کال مخکې کله چې زه ولسمشر شوم داعش یو حاکمه ډله و، ډیره حاکمه و. تر دې وروسته دوی حاکمه نه دي، ډیره اله.
عراق ته له تللو مخکې د امریکا ولسمشر د خپل کار له دفتره د ویډیو کانفرنس له طریقه په بهر کې میشتو امریکایي عسکرو ته د نوي کال مبارکي ورکړه. له دغو خبرو وروسته ځینو سیاستوالو او رسنیو پر ولسمشر نیوکه وکړه چې ولې یې د عسکرو د لیدو لپاره سفر ونه کړ.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا په سیاسي ډګر کې ځینې داسې شخصیتونه چې په هیواد کې په خدمت او مدنیت کې مشهورې څیرې ګڼل کېدلې په 2013 کال کې وفات شوي. سږ کال نه یوازې د سیاست بلکې د موسیقي، فزیک او ډیپلوماسۍ ډګرونو هم ځینې مشهور شخصیتونه له لاسه ورکړي دي. په دې هکله نور تفصیل به د بریښنا عمر خیل نه واخلو.
جورج ایچ دبلیو بوش د کانګرس د غړي په توګه تر انتخابېدو وروسته د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر شو. بیا د ولسمشر رونالد ریګن مرستیال شو او په 1988 کې د ریګن ځایناستی او د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر شو. تاریخ پوه دوریس ګودوین وایي د بوش ژوند د راتلونکو نسلونو لپاره یو با ارزښته درس دی.
یو ژوند چې ټول د خلکو لپاره په خدمت کې تیر شوی وي، نن سبا د ځوانانو لپاره ډیر مهم وي. کله چې فکر کوو هغه څومره له یو ایالت نه بل ایالت ته تللی او تل یې د هیواد لپاره سترو ګټو ته د خپل شخصي ګټو په نسبت لومړیتوب ورکړی، نو په دې فکر کې شوم چې هغه د مدنیت، اعتدال، زغم، سازش او شکست نفسي ښکاره مثال و.
دغه صفتونه د جان مکین لپاره هم صدق کوي چې د امریکا د سمندري ځواکونو پیلوټ و چې د ویتنام په جګړه کې الوتکه وویشتل شوه. مکین د ویتنام په شمال کې د بند په موده کې شکنجه شوی هم و. هیواد ته بیرته د راتګ سره سم د کانګرس او بیا د سنا د مجلس د غړي په توګه وټاکل شو. هلته یې بیا درې لسیزې کار وکړ. ګودوین وایي دغه صفتونه د دې لامل شو چې امریکا د ده د مرګ په ویر
کېني.
په داسې دوه ګوندي نړۍ کې د دې احتمال کم وي چې څوک دې د بل مخالف ګوند په شخصیتونو ویر او ماتم وکړي، لکه د مشر بوش او د مکین په مرګ چې وکړ. کوفی انان د لسو کلونو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي و او په 2001 کال کې د سولې د نوبل جایزه وګټله. د افریقا د برخې د امریکا غاک خبریال وینسن مکوري وایي انان په ټول افریقا کې ځانګړی محبوبیت درلود.
دا چې هغه څنګه د افریقا د مسالې او د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریت مشري وکړه، ځینې مسالې چې نه یوازې د افریقا لپاره بلکې د شرقي اروپا لپاره مهمې وي، هغه په دې کړکېچن وضعیت کې د مشرتابه مهم نقش ولوباوه.
کوفی انان د افریقا د لوی وچې لپاره د ویاړ وړ لوی شخصیت و.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه
د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
په شمال زون کې د بشر د حقونو مسولین وایي چې په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د وچکالۍ او ناامنۍ له امله د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې د سړک پر سر کار کوي. نورحال ګلرحیم نیازمن راکوي.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د فقر زیاتوالی او د کورنیو د مشرانو لپاره د کار نه پیدا کېدل د دې لامل کیږي چې ماشومان کار وکړي. هغه ماشومان چې د سړک پر سر کار کوي اکثر د پیسو په پیدا کولو مصروفیږي او لز د کړو پاتې کیږي. په مزار شریف کې د بشر د حقونو د دفتر مسؤل سید محمد سامی وایي چې په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د کارګرو ماشومانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په سړکونو او کوڅو کې د کم عمره کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. هغه وایي چې که حالات همداسې دوام وکړي دغه ارقام د اندېښنې وړ زیاتېدای شي. د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د کارګرو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو عمده علت په ولایتونو کې ناامني او د کورنیو د فقر د کچې زیاتوالی دی. هغه زیاتوي چې د کورنیو مشرانو ته کار نه پیدا کیږي، نو کورنۍ ځکه ماشومانو ته د کار کولو توصیه کوي او اکثر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. یو تن ماشوم چې بازار کې کار کوي وایي چې تر پنځه میاشتې زده کړې کړي، خو پلار یې ښوونځي ته له تګ څخه منع کړی دی او ورته ویلي دي چې باید کار وکړي. پلار یې هم کار کوي، د ښوونځي تر پنځم ټولګي رسولی و. نورې پلار ورته وویل چې کار وکړه. یو بل ماشوم هم وایي چې پلاری مریض دی او د کار کوي.
د پدر میتم وبس خاچ خونه میک تو بسونه عملیات شد او د خونه خواس
پیسې چې وګټي پلار ته ور کوي. هغه په وڑی کې عملیات شوی او اوس په کور کې پروت دی. دغه ماشومان اکثر له کلیوالو سیمو خار ته راغلي چې په بیلابیلو کارونو بوخت دي، خو له دوی پرته هغه خلک چې د ورځنۍ مزدوري لپاره خار ته راځي هم د کار د نشټوالي شکایت کوي.
چارواکو دا غوښتنه لرم چې زمونږ په ملک کې امنیت راولي، زمونږ د غریبانو ته لږ کاروبار زمينه صحیح کړي. چورو راغله حالات ډیر خراب راغله، زمونږ عموم ډیر وسه دي دوه کړي دي، د دغه لپاره لري غریب باندې تنگش ډیر راغله. په موږ باندې ته کار پیدا کی مونږ زه شه نو غړې چې د لاس نور خط کار خبر دکار کار پاش بتول بس موږ دا کار اوږه خلاص
دا شه ورځي دوره دی بعد درې ورځي بعد یا هفته بعد کار پیدا شي. هغه سل 200 نور لار سره خراب خپل کور کې پراته بیا راو بیا راشي بیا سنه امنیت صحیح شي. ار څه پجه پجه امنیت جوړي زمونږه بکار زمينم زمونږه صحیح شي ورسره. هغه امنیت نه یو دا جنگ جګړې یو دا غیر د سر زمونږ کار زمينه خراب دي. عموم سوزيږي کړي ګورو راغله کله موږ دولت زمونږ کوشش وکي زمونږ شاته ودرې ګورو موږ نورم خوشاله.
د کارګرو ماشومانو کورنۍ اکثر له خپل سیمو څخه نور سیمو ته د ناامنۍ له وجې بې ځای شوې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او په خوست کې ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې پرته له کوم بهرني فشاره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپور رالیږلی دی.
د سولې په اړه د خوستې ځوانانو جرګې تر نامه لاندې دغه غونډه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په کوربتوب جوړه شوې وه، ګډونوالۍ پر طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو غږ وکړ. د خوست دی ولایتي شورای وغړی قمر لکنوال غونډې ته په خبرو کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې ګنې له افغان حکومت سره د مذاکراتو پر ځای د نورو هیوادونو له استازو سره لید کاته کوي.
که افغان وي زون د افغان یای بیا د بین المللي بین الافغاني مذاکراتو مستر وشي کېدنې په افغانستان کې خپل وختنه دا مطرح کی. خو بدبختانه دا کوم پروګرام چې روان ده د مقابل طرف نه
دا د غونډې ګډونوال داسې مهال پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ځینو استازو پر زلمی خلیلزاد سربیره د پاکستان، ایران او روسیې له چارواکو سره هم د افغانستان د معضلې په اړه خبرې کړې دي. د خوست د مدني ټولنې یو استازي نجیب لالوخیل غونډې ته په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د جګړې په پای ته رسولو کې خپل رول ثابت او د باثباته سولې په راوستلو کې له حکومت سره همکاري وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو همدې سره زموږ دویمه ماښامنۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک الله سره د الله پامان.